السلام عليكم.
وعليكم السلام. بل اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو ده میکروفون ستاسو خبروانی درنو اوریدون که السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوالې مرستې کمی شوی او طبیعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږ کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږکال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به را روان ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې لخ پلو درنو ملبنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیړونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او مدني فعال هله شمس ټول ملمنو ته هرکلی وایو. او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، که د خبرونې په پیل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه، کوم مشکلات د ژمي په درشل کې تاسو وینئ چې خلک به ورسره مخامخ شي؟ ننګ صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خور ته
سلامت.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سوي دي، یعنی ریپټریټ سوي دي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا لډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لند څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود د شپږ تر اته فیصده دوی کوشش ورکوای سي په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره. چې کوم پخوا دا برخه کې ډېر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپل ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله ده، چې دوی دا طالبانه نه راځي، دوی په زور له کوروي تلسوي دي، مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند نیمګړی کېږي، دغه پروژې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې دې د ژوند پروګرامونه وو، زه دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګ دی مسله بعد څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکې داوا لري، هلته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. زمونږ خپله تقریبا 27 تکړی کورونه جلا سوي یو، چې په دوی کې که دوی تقسیمات او د بچو یې وکړو نو یو نیم سل ته رسېږو. نو حتی بعد له دومره کلونو چې دا راسي هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خو نه جایږي. بعد بله مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دی د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیایي خدمتونو حق لري، او دې ته ورته ډېر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دی دفتا دلته چې راځي د اول د جلکیو ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح له شپږمه پورته دوی نه شي ویلی، نو دا قطع سو. دوه، د هلکانو تعلیم او بلې تحصیل، دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راسي چې سمستر شروعي، درسي کال شروعي، نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بله مسله دی دوی هم په حقوقي لحاظ راځي، هم په معیشتي لحاظ راځي چې دوی بیرته کار له کوم ځکه شروع کړي، له چا سره یې شروع کړي، څنګه یې شروع کړي. د ده مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړي ده، آیا کېدای شي نجاري وکړي، یا د لبنیاتو کاري کړی دی، یا اوبل کاري کړی، یا اخبار خرڅ کړی. ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څانګې، مسلکي څانګې داسې وبله چې دا په زرګونو دي، اما په افغانستان کې په سلګونو دي، یا په کلو کې په لسګونو دي، داسې نور هم پسې کمیږي. نو دی که کلي ته دي دا له دې مشکل سره هم مواجه کېږي. داسې څو نورې مسلې هم شته البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي. د دې بیرته اډجستمنت په ټولنه کې ادغام چورته وای، دغه په اصطلاح انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نسی کېدلی. د بیل خویونو سره، له بیل کلچر سره، له بیل دیدګاو سره، له بیل ماحول سره روږدی شوی ده. نو دلته چې راځي د دې ماحول سره دی که عیاریږي، دا په خپله یو وختګیره مسله ده. او بل، دولت څنګه دولت ده؟ دولت کمزوری دولت ده. دولت څه ورکوای نسی، کورونه نسی ورکولی، خدمات نسی ورکولی، معاوضې چې عدل له لاسه ورکړي دي هغه نسی ورکولی، حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نسی کړلی، ځکه چې د رسمیت مسلې دي. یعنی ډېر په ډېرو معاهداتو کې دی اوس له غړیتوب نه محروم شوی ده، نو دی داوا چیرته نسی وړلی. دا ټول مشکلات، عمده مشکلات.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسه شم صاحب، او بخښه ننګ صاحب. انصاری صاحب، ننګ صاحب د کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سږ کال دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي، او په راتلونکي ژمي کې به تر ټولو زیات کړاو دوی ته متوجه بي. له بلې خوا مرستې کمی شوې دي، د مسالې ته ښاغلی ننګ اشاره وکړه. څومره مرستې کمی شوې دي، آیا احساسي شي؟ خصوصا هغه مرستې چې بیا مهاجرو ته ورکول کېدی، راستنېدونکو ته به ورکول کېدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو یې ښاغلی ننګ، اغلی شمس او ټولو همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
سلامت
پر اختیا نه یوازې دا چې د دلینو په اړه، بلکې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې، د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو، دغه راز مهاجرینو د لیګ درا لیګ او په کور دننه بې ځای شو افغانانو په اړه به کېدی، یا دوی ته به دوی به لاسرسی درلود، ورته هغه په پراخ ډول کم شوي. او ټول هغه سکتورونه چې هغه حکومتي بودیجه به یې ډېره پراخه وه، امکانات به یې پراخ وو، او په هغې برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول. له بده مرغه د حالاتو له بدلون سره په هغې کې پراخ کمی راغلی. که موږ او تاسې د روغتیا سکتور وینو، هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوی چې خلکو ته باید برابر شي وي، خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي. د پراخه کمی راغلی د ښوونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د ښوونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوې یو بله لویه ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بله لویه ستونزه ده چې پخوا به داسې پروګرامونه وه چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې به راتلي د بزګرانو سره، د باغدارانو، دغه راز کندو یتیمانو د پالنې دپاره، یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ، د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو دپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نشت سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي، یا هغه چې بې ځایه شوي، یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبور کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک ښارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په ښارونو کې پراخه ګڼه ګوڼه رامنځته کړي. هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ځوان کوي، ممکن سپورت کته، او تر څنګ د 1 میلیون نادر خلک د کاروبار د پاره دره نږدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي، یا د نورو ولایتونه چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي، او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې، یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز جلال آباد ښار د هرات او قندار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلي، چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او ترڅنګي هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسائل لپاره خوګواخونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري، د منظم راخو او سیستماتیکو پروګرامونو لري.
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ. د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي په ژمی منظور دی؟
سلام له نیکی لتاسو ته محترم او مېلمنو ته.
سلامت
راځي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
کور وطن
راځم خپل بحث ته. دا چې په کابل کې، په افغانستان کې د ژمی پراتلو سره مونږه هر کال ډیر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، او لبل خوا یا په کور کې ډیر زیات ناروغان لري، یا ماشومان لري، یا هغه کسان چې د هغوی عمرونه ډیر زیات پورته دي، یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې ورستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کوره دي، نو ښه سرپناه لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو، یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو. او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو، هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی، خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي، او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزې او مشکلات
ما ویل چې په حل لارو به وروسته خبرې کوو، د برق مشکل څومره چي دي هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي پړې روسي مو کې سش کال څنګه دې ته پکاتو چې انصاري صاحب مخ اشاره وکړه چې ډېر کډوال سي راغلي دي اکثره په شارونو کې ځای په ځای شوي دي خارونو نفوس نور هم زیات شوي دي د برق په شبق کې به حتمان چې فشار لا زیات شوي
بالکل په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو مونږ په منطقه کې که چېرې زه ووایم یا هم په ښار کې په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت یې دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلېرویشت ساعتو کې کله که یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي یعنې خلک نه شي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي نو د برق کمښت هم ډېر زیات شوی دی ځکه که چېرې په کورونو کې مونږ کولی شو د برقي بخاریو څخه هم ګټه واخلو خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو نو بیا هم د برق کمښت ډېر زیات شوی دی او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بسراته کېږي به خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو دکه کچیر په کور کې مثلا برق نه وي یا مونږ د شو کولای چې برخنا څخه په خټول باندې ګټه واخلو نو خپل ورځینی کارونه هم نه شو کولای چې په منظم ډول باندې مختوي سو او دې ترڅنګ په ژمي کې هم یو زمونږ تاسو په کورونه کې زمو په ان باندې دې زیات مونږ باندې د سختوال سره مخامخ کیږو ځکه که برق نه وي مونږ نه شو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو یا هم نور هم دا څه کټان چې دي هغه په کور کې مثلا د ماشومان ولري نو دغه ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغي بیلابیل رامنځته کیږي
سلامت اوسئ ډېر مننه ډېر مننه اغلې شمس سلامت اوسئ ننګ صاحب د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه البته نورې ستونزې پښته چې وروسته به په خبري وکړو لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته څومره ارزانه دي د خلکو وسرسي شي نه رسي شي د تعلیم مسله او د نور خپل بخي ځای په خپل ځای پریشتو ځکه چې هغه دایمي دي لږې سره ارتباط نه لري د کلیوالو مشکلات څه دي شاید کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یو لوی برخه په کلیو کې ځای په ځای شوی دی او مخکې اشاره وشو چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوی دي وچکالی هم لري شوی دي مهرباني
په دې کې دوارخیزه بحثونه سره مثلا اول د خارونو بحثه بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډیر ده چې خاریتوب خلک مایل د خار زیسته زیاتوي ده یعنی دا له ډیرو کلونو نه او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سہولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح د جهان دیده سوی د خو جام جهنمای په جیب کې پروت ټول دنیا ګوري او خپل ژوند ور سره مقایسه کوي چې د غره په ډډه کې پروت په یو ډیر وړو کې زمینداری سره ژوند کوي مغاوی لري لاینه لري یو څوک او بل د خدمات نسته صنعتي فابریکې نسته ښه ژوند نسته برخ نسته سہولتونه نسته د ژوند نعمتونه نسته دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي شپږو میلیونه کسان دا غالبا اطرافي خلک وو او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نسته خپل د اطراف خلک په خار باندې هجوم راوړی ده لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخه بیا د دې ماوین ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته یعنی ماوین ښارونه وایي په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډیر لوی ځای ده پکتیکا یو ډیر لوی ځای ده پکتیا یو ډیر لوی ځای ده لوګر مثلا دلته پخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې وو لکه پخوا چې کابل هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو نو ښارونه اوس هغه څه پیدا شوی ده پکې راچاندې دي اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخي نه دي دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحد او WFP او د پېتلا دی فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی پېتلا کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشوي په هغه کې خو دل سوي دی د ملل متحد پر راپور کې چې افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 3.3 میلیونه خو ول سوي په دې کې خو دوی وایي چې تر 90% ډېرې په غربت کې دي دا دومره مسله ده چې ستایي دریمه مسله ده چې 2.5% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي دیهاتی خلک دي دا پاته 3% دوی خاري دي نو په خاري هجوم چې په دومره صحیح کې وي اول د غربت بیا د اطراف خلکو چې په خپل طبيعي توګه د کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی خار نشینه شوی دي واغ دې مایل خبره ما طبيعي فطري درته ویل چې اوس خاري کېدل دا یو مایل ده او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل کوچای ورک سور ما ورک اسوه ځکه دا خار نشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د چنړی سره ځان مقایسه کوي دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی ده بیا پری پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دې شی ده او د دنیا شی ده او د پزون کې څه مهیا دی ورته زما په نظر دا پېسلا دا رسمي یا پېسلا عینی روایتونه نو واقعي روایتونه سره موږ باید تلفیق کو چې سره نږدې کو سره پخلاي کو هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسېږي په ذهني لحاظ او دای چې په کوم مرید کې ده نو زما ارزه ده چې پوتنسیالونه منابع امکانات دا د امید خبرې البته ډېرې دي
بله په هلارو یو لږ وروسته خبرې کو ډېره مننه سلامت اوسې یو اوریدونکی لرو اول به دوی ته ورشو بیا به انصاری صاحب ته مهرباني کوئ تاسو
وعلیکم السلام صفای صاحب خدای جرا ول صفای ست شدم
سلامت اوسې مهرباني کوئ
و بخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کومه موضوع چې تاسو ته کله د ډیر شایسته موضوع ده نو
بله
افغانستان د اوسه مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي نو د لې خپل په داخل کې هم بعضی مشکلات دي نو او دا زلزلې دي طبيعي پیښې دي نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینی علت چې ما پاند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده نو صفای صاحب دغه ټول مشکلاتو الله یوازینی د دغه دولت په لاس ده نو دغه دولت کولای شي چې د زمرستي درنو یو ادوالو د مظلوم ملت خدماتو کې په مختلفو بخشو کې اوس زپویږم چې بعضی طبيعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بل شک چې وتلې دی خو هغه نو طبعاً مشکلات نو بعضی موارد چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تابلو لري بغیر د دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی واځي دولت لار پیدا کولای شي او بل د په داخل کې زموږ اتفاق په جادم کولای شي او لارې نو دا ټول ارخونه دار کم سپایسه
بل ډیر مننه سلامت اوسه کامران صاحب ور بشو درنو ملمنو ته شاخلی انصاری ته انصاری صاحب مخکې تر دې چې د کامران صاحب څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې شودل چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي په دې به هم خبري وکړو خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل او نور شهرونو کې د سوانګ موادو به څنګه د دې ته پکاتو چې د پاکستان لاري بند دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته نو باید قیمتونه خشوي به له دې نظره کڅنګ
بلې وو لکه د استاسي اشاره وکړه موږ د دبر سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډیر دی کابل کې په مرکز ګرمیو کې دا غینا ګټه اخیستل کېږي ډیرې کورونه او کورنۍ ته ګټه اخلي تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه خوځل شوي و چې خلک کولای شي هلته په ټیټ نرخ د بروسکار ترلاسه کړي او اکثر د شمال نه د دبرو سکرو راک امکانات وو چې هغه د راتل کابل او نورو ولایتو ته استفاده کیده او له بعده مرغ تر اوسه ما د سکل د لپاره داسې تدابیر و نه ورېده خو یو کې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي
او د نورو جنسونو په څنګه دي خوراکي مواد او په دابه خصوصا چې د پاکستان لاري بند شوي دي او کابل غونډه شارونه چې پاکستان ته نږدې دي څنګه منفي اثر کړی دی او کینر کړی
تاثیرات شته د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خو دومره تاثیر نه کوي مګر څومره چې دا لري پراتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي دغه راز د اولو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي هغې لارو هم تاثیر کړی بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بده مرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي ځکه ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي مثلا د اوس د ژمي موسم د هایګالین شربت چې د توخیر لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله پخوا په ډېر افغانۍ وو تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یو سلو لس افغانیو ته پورته شوی و تقریبا څلور برابره یا درې سوه فیصده لوړوالی ښیي دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلی وګوري که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي د کار امکانات وي هم دومره تاثیر نه کوي مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کاروندې دي مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې د ترانسپورت برخه هلته مصروفه وي د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ
بله
کورونا کرایې لوړې او د بل هم د کار نشتون او د اوایدو مخې ته ورزيدلې آیا د دې سقوط د خلک لپاره پریشانی سره مخ کړي او حکومت په کار لري د حقي او نړیوال ټولنې ته لازم تدابیر ونیسي
سلامت اوسې ډېر مننه انصاری صاحب محترم شمس ډېر کډوال شارونو تتللې دي د سیمه اوریدل لري چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه په اسانه نه پیدا کیږي څنګه دې کرایه هم ورسره لوړې شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړې دي لمخ کې لا په کرایه کورو کې اوسېدل دوی غوي مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک ډیریږي نو هم دې هم دې ترڅنګ نو هغه ته کوونه هم باید ډیر وي ترڅو هغه وشي کولای چې خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ترازي او دې ترڅنګ مهاجر هم هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه بیرته خپل کورونو ته راغلل نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل او بل هغه خلک چې د کلیو نه یا نور زین څخه خارون ترازي نو دې ترڅنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی په کابل ښار کې. او د خلکو کرایې هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه 10000 او هغه کرایه دیګه شوی 2000 ته کچېره کرایه 10000 او نو کرایه 10000 ته دیګه شوی په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي دغه کرایې دیګي او دې ترڅنګ چې خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي د کاروبار هغه زمینه ورته د برابر شوی او د بلې خوا د ورځ پورز باندې د کرایي هم چېږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورځ پورز تنګيږي یو خوا د ژمي ستونزې دي یو خوا د کرایي جګوالی دی د برق نشتون دی او همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ بای ډیریږي. دغه څه چې موږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتیږي همدغه څه هوا نه پاکه ده ناروغۍ دومره ډیرې زیاتې شوې دي چې باران تر اوسه پورې په کابل کې یعنی تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته نو هوا ډیره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې موږ کور څخه وځو نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نخ کار کیږي دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ هم نخ کار کیږي. دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخارې کې نه ولي یا هم په کورونو کې بخارې دي هغه دودونه ډېر زیات شوي دي چې کچېری بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تاسو ته هم ناروغ نشي نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لار هم بند شوي ده نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان ډېر دي نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي چې موږ تاسو باید کوښښ پدې باندې کوچ خپل ځان نه هم ګرم وساتو او دې ترڅنګ د کرایو په بای کې کچېره موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پېږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم وودي وینه بس میاش پوره شوی او ماته کرایه راکا په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري
نو دا هم یعنی وجدي ستونزه ده
هم مشکلات ولري
ډیره مننه ډیره مننه
دی او ډیره نو ستونزه چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه کو ته سودا ستونزه حل شي
ډیره مننه کور ودان اخلي شمس یو اوریدون کایم لرو وګورو چې دوی څوی ځان راو پیښنه یا ساجی رادیو مهرباني کوي صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهرباني شکلان خبر کوم روجانا خوش ولایتنا
مهرباني کوي شکل صاحب
روجانا د سړی ژبي په حق لا چتا کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې امدا غستونزا پټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیر د نن می تاسو د آزادۍ رادیو د دغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انزورونه چې هغه می وکتل هوا ډیره ککړه و خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان کوم کډوال دلته په جبري ډول رشلل شوې دي هغه په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمي تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخینه پیدا کیږي په خوست کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمی کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره خدای نو کورونا بیخي نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل می د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیره مینروي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کول شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کول شي هغه هم ورسره وکي. یاد چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی دا غوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه هیله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادرونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پښی وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالی دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا او شادي یو دوا ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانه ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو د حالات وروجانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډیر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې دی اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډیره سخت وي جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې درې میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې درې میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ یو تاسو تشریف نه درلود تیرې وخت خبرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیره لویه ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو لپاره او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د پکلو باندو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راځي، ډیرې باندې بدلاږي او تخریب شوي، ډیرو کلونو او کوچي د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار او کلو او باندو د خلکو پروت دی هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي یا په نور صنعتي ښارګوټي چېرته فابریکی نه دی جوړی شوی خو لوی لوی ځمکې او سرور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلور کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ماته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي. د اوبو امکانات شته، د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کیږي، مشران سپینګیری او بوډای ښځې یا تاسو انان په دغه سي هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د گوشتې ولسوالۍ د تکرار گوشتې ولسوالۍ د بیکاخیلو کلی چې غریز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې، پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ مې شکایت کوو. بیا دوستان چې ورسره تلل او ته وویلې چې تاسې وګورئ که څه دوا او درمل هلته، داسې بوډۍ ښځې بوي، کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چا ته بیانولی، حتی نه شي یا د اقتصادي ستونزو له امله یا نور، او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کو تاسې ویسئ، یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو موږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانی مرستیال ډاکټر سمیم کامین تشریف راوړي، هغوی سره هم خبرې کړي که داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي، هغه مراجعونه تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپنا مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ دی وشوي، په هرات کې شوي وي، په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي، دوی هم د سرپنا پراخې ستونزې رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي، هغوی ته هم ستونزې دي. او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه، هغوی ته هم د سرپنا ستونزې شته. او په تعمیراتي برخه کې
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب، کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کیږي، سیده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي، لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي، نفوس زیات شوی دی، نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینې هم او فرصتونه هم پیدا کیږي. تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی؟ ننګ صاحب
اواز اگر چې ما ته قطع قطع راغی، خو تاسې د فرصتونو مسله یاد کړه. په ټوله کې په خپل مهاجرین یو فرصت ده، یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې ده هغه په اقتصاد کې یو بحث ده، پاپولیشن اکانومي، هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي، او دا ډیر خلک یعنی ډیر کاریګر، خو آیا دوی کاریګر دي که نه دي؟ د مهاجرینو پیسې کې یو تنوع شته، هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي، زحمت کشه دي او مټی کار ته ماتې شوي دي، په ځان متکی دي، ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته، چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ده بخور نمیر ژوند کړی ده، نو یو تلاش کړی ده، یو څه پیدا کړی دي. اوس زه چې ګورم مثلا د دکار په سکتور کې کتا سي ساختماني کارو سکتور وګوري، دا ټول اکثریت دا څوک چې دی کاشي کار کوي یا دی برق کار کوي، دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي، یعنی ډیر ظریف کارونه دي. په کور جوړونه یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي، نو دوی په دې ټولو کې اکثریت کې ته قوای کار پیدا کوي. بل برخه کاریګر چې دی هغه دا د روزمزد خلک دي، دا چا چې دیاړي کړی ده، تازه میوه خرڅه کړی ده، یا یو چا سره مزدوري کړی ده، دوی هم مجال د کار لري. بل مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ ماجر سوي یا په اسلام میلیونونه کسان د شوروي اتحاد د دوران نه ماجر سولو دوی عیناً اوس هماغسې حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده، داسې چې دی په عزت کې وي، مېلمه وي، ګلان وروشندي. دی مجبوره ده، یو مجبوره وطن ته راځي، نو دلته هم ډېر زحمت غواړي. په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني. مثلا وای وای خدای راوسی ده، غربت ده، بیچارګي ده، او بغاری خو که اسمان ته وګي. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګي پاتې شي. لکه د حضرت عمر وای یو کس په خا ګوډه سوي ده، وای دا څنګه ګوډه سوي ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بېشیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغی ده، او زه خلیفه د مسلمانانو یم. دا نو څنګه کېدای سي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار ورته وکړي. ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنې هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده. ځکه په وار وار ته په هر اعوذ بالله کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبه الدين وخهر الرجال. دا ټولې معناوي دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستي نه او قرضداري نه له دې نه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنا یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ایزاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستیم ور سره کمی کوي؟ یو خو تاسو د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغه څه خلک شته، نه هغه څه نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه ولي اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخو له لوږې مړه شي.
خدا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق با جانبته بیا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای شو د نظام ته، هغه دا چې خدوی بعد له جنگ راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلق نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی قدرونه پکار دي هغه مسلکی توپ ته ورکی. یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی، له ملایانو نه ډکی. اوس هم داسې ده، زه په شروالی کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلوونکي بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بدې څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی قدرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده. صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټرۍ نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایابه داسې ملک پیدا کیږي. هر ډول منابع لري، خاورې مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زر څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال سنگ اوس دبرو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ درلود، اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده. او په دې کې 2000 ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنا دا ده چې ښه گنجائشونه خو ته ډیر لري زراعت کې لري چې ځمکه ورکې. مثلا دغه دی ځینې فارمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه هغه د اصولو فارمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت پر وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسی. نو زما په نظر گنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېر دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ تجربه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم دا خو ډیر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اوو میلیون تنه غله دانه ته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ 3 میلیون تنه تولید لرو او گنجایش د دې لرو چې تر 15 تر 30 میلیون تنه غله دانه موږ په اصلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خو دا ځکه یادوم چې دا ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشینري میکانیزه کېدل، نو یاد چې انانوي توګه کرنه او مالداري وکړي دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنی دا هر څوک کوای سي، که تعلیم لري که نه لري، که زده کړه لري که نه لري، دا کار کوای سي. نو افغانستان چې دا ډیره زیاته ځمکه نه 9.5 میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم 3 میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي، دا ځمکه تاته پرته ده که فرموله چې اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده، اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکې ټولې توزیع شوي دي، په پروګرام یې ورکړي دي. دولت عام خصوصي مشارکت لاري چې پی 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 ورته وایي هغه لاري نه ډېر تکوای سي چې بسندګي یا پزان بسیا نه
ډېر مننه
پیدا کې خلک ته تحرک راولي. دا سي کازه درته دي فرمولو او دي فرصتونو وغږیږم. نو به خې دا سي
ډېر مننه سلامات اوسې کافي دي کافی د ډیر مننه سلامات اوسه. یو اوریدونکو هم لرو لنډ خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي. آزادی رادیو
وعلیکم سلام سه ورو رجوړه
سلامات اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخبل خبرې وکي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما دا غته کډبال مبارک خبره سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدک لاري خلک راوړي چې خلک کورونه پر ځان کړی جوړ راي وا کرایا او خو نظر ته زر کالداري او وسط فار نظر 15000 کالداري تر سوول دي.
یعنی کرایل وړي شي. bale wo کرایل وړي شي
کرایل وړي شي. زه فل حال په هرات اسلام خلاف ګمرک يم فل حال دلته چې کډواله او ډي ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کس ور زیات کړی دي. دا خلک رحم کی سر لاسونه سر ور کړی دي. تاوا
درست سیده مننه.
نو حال په چي دي اسرائيل پر دان کړی دي او دا خلک چي دي لاس سر ور کړی دي. ګور په ګمره کې 1200 کس کډوال ځای کړی دي کار کوي. یاري وته 300 تاواني وند ور وځو.
ښه دا خو ښه خبره ده چې عدیقل کار وکي. سلامت اوسې ډیره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په دا راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیر مننه. زما باندې کچېری مونږ مشکلات ته وګورو، رښتیا هم دا چې ننګ صاحب هم او ته اشاره وکړه مشکلات خو ډیر زیات دي. خو مونږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډیر زیاته کړي. کچېری مونږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډیر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپلونه ښایي، زما په اند باندې زمونږ هغه غویل هم بې فایده کیږي. ځکه مهمه پاملرنه ده چې مونږ تاسو باید
یعنی کلنډ وایس په وجه بل کې وایس چې څه کار وکړي چارواکي څه وکړي.
تاسو باید کوشش په دې باندې وکړو چې باید هغه کورانه یو ته چې هغه به وسلې دي هغه مرستو ته اړتیا لري، باید هغه ته مرستي وشي. د دبليو اف پی له خوا، د یونیسف له خوا هغه ماشومان ته چې مثلا هغه په کور یا هغه کورونه ته چې هغه د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې ته پورته شوی دي، باید دولت کوشش په دې باندې وکړي چې کرایې ته کې او دې ترڅنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونه ته په منظم ډول باندې کومک وشي، هغه کورونه ته چې هغه به سرپناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته.
ډیره مننه، سلامت اوسه. ډیره مننه محترم هله شمس، لطفا موکو کور ودان همدارس شاغلی آصف ننګ او شاغلی صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
مر په غرغره وایم